السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دی انیسا جملیم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان فرخدا اسد او تکنیکی همکار اساق اميري هم لمه سره وی په دې غړې کې بعد ایران پاکستان او دغه سینو ریپورټونه ووره تبصری او شنن هم لرو 19 پروګرامونه د رنگونو نړۍ او مدرسې په اوسنی اثر کې هم د خبرونه برخه ده کلمړي بعد دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه ووره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتلونکو دریو اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. پاکستان وای د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد له لارې د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تر راتلونکو دریو اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی چې نن د چهارشنبه په ورځ یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوسته د وروستیو بدمنیو د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غمشریکۍ لپاره تللی و. ولسمشر غنی په دغه وخت وویل د سولې په عمل کې لومړی ګام واخیستو او زیاته کړه
بلا برخد سولی پاکستان سرت ما اول وار واضح سلیس ورای خبری کلو ارتم بلیدی چه چوار لسکاله و تاسی مکتر پی نایلام سیوی جنگی دده جنگ خاتمه ده حق پا احساس وار
خوستا ولسمشر غنی په داسې حال کې سفر کوي چې په دې ولایت کې یوې خونړۍ حمله تر شپېتو کسانو ته امر جوبلا اړولې ده. پاکستان وای د ایران اټومي تړون د دوی لپاره هم ډېرې لارې پرانستی دي. د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په وخت وویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي. سرتاج عزیز وویل دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د دوی لپاره د توانایي د یو شمېر منصوبو لار هم هواره کړي او زیاته کړه چې اوس له ایرانه اقتصادي بندیزونه لرې کیږي نو د پاکستان حکومت به د دغه هیواد سره زر تر زره په ځینو منصوبو کار پیل کړي. په ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و. د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دې د ملالې یوسفزۍ هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. دا غوښتنه تېره ورځ ناوخته په پېښور پرېس کلب کې د مدني ټولنې لخوا د ملالې یوسفزۍ د 13مې کلیزې د لمانځلو په وخت وشوه. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزئی په اعزاز کې چې کم قرارداد پروت ته هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللی نو بالخصوص د ملالا یوسفزئی سره چې کم دی نو ملاقات وکړو نو دا مې ډېره لویه خبره ده.
نوبل جایزه ګټونکې ملالې یوسفزئی د خپلې کلیزې پر وخت په نړیوالو غږ وکړ چې باید دوی د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې قرارداد مسوده وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بعد امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکی بیانوي. سمانتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې نړیوال پرې په ویانا کې صلاح شوي وو. قرارداد ته لوړاندې د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا په خپل شامل دي. سعودي عرب ایران ته خبرداري ورکړه چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. دا خبرداري په داسې وخت کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن به د پخوا غوندې په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره د پخوا په څیر همکاري جاری وساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د هیواد امنیت ټینګ ساتلو ته ژمنتیا پر ځای وساتي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نتنیاهو د نهې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر اوباما ویلي پر دې تړون سربیره د دوی هغه اندېښنې پر ځای پاتې دي چې ایران د ترهګرو مرسته کوي او اسرائیل ته ګواښ پیښوي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نهې په ورځ له بیت المقدس په یو ټلویزیوني وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډېره خطرناکه سوه. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي.
د اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره خپور شوی بیان وایي چې د هیواد امنیتی کابینې په یو خلو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ دا تړون رد کړی دی. او بل خبر دا چې په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه دا خپل هیواد ته واستول شي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا کسان څنګه نیول شوي دي. دوی د هغو شلو بهرنیانو په ډله کې وو چې د جولای په لسمه د منګولیا پولې ته نږدې نیول شوي وو. د افریقا یوې خیریه ادارې ویلي دا کسان چې د جنوبي افریقا، برتانیا او هند اوسیدونکي دي او د اردوس هوایي ډګر کې د ښکته کېدو په وخت نیول شوي وو. دا خیریه اداره دا هم وایي د چین حکومت ویلي په دې کسانو کې ځینې د یوې ترهګر ډلې او منه شوي سازمان سره تړاو لري. او اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال د احمد الله نه
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 15 شپېته پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ شپېته پیسې او 112 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 158 روپۍ او 158 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد په خبر په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په خبر کې به زیات نه زیات 10 شو کم نه کم نه هیڅ. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 شو کم نه کم 45 ډیګري سنتي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره د اټمي تړون وروسته وایي د اټمي وسلو جوړولو هر لار پرې کړې شوې ده.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي لکبایلی سیمو څخه د پولیو ناروغۍ د لمین څوړلو لپاره د ساسکو ورکولو نوي منصوبه تیار کړي.
خپل یقین دار چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 50 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
او نیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې بواره چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې څومره لاس لري.
چې د ټول مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم دا خو موږ یو داسې فوج جوړ کړی دی چې نن سبا کې کوم دی موږ ته تکلیف دی.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د رنگون نړۍ هم لرو. نمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اور او څنګه چې خبرونه کې هم تاسو ورېدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو درې اونو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبري وشي. ولسمشر محمد غنی چې نن د یو شمیر حکومتي چارواکو د ملي شورا ځنو غړو سره یو ځای خوسته د رستۍ او بد امنۍ د پیښو د قربانیانو له کورنو سره د غم شریکۍ لپاره تللي. په دغه وخت یې وویل د سولې په عمل کې لومړی ګام واخیسته. په دې اړه به نور تفصیل درته په راتلونکو خپرونو کې دراورو. او اوس بلال شو او د ایران د اټمی پروګرام په اړه یو رپورت ورو. پرون د نړۍ د طاقتور هوادونو ایران ترمنس د ایران د اټمی پروګرام په اړه یو تړون شو چې تر مخه به ایران د اټمی وسلو جوړولو هڅې ودروي او نړیوال به په دغه هواد لګول شوي ځینې بندیزونه لرې کړي. د دې تړون په اړه نور حال د داود خټک په دې رپورت کې ورو چې د ولسمشر باراک اوباما په غږ پیلېږي.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
دا غږ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دی چې وایي د اټمي وسلې جوړولو هر لاره پرې کړې شوه. ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د نهې پورس شوی اغه تړون ته اشاره کوله چې تر مخه به ایران د اټمي وسلو جوړولو هڅه ودروي او د دې په بدل کې به په دغه هیواد لګول شوی اقتصادي بندیزونه درجه په درجه لری یا کم کړل شي. د امریکا په شمول د نړۍ یو شمېر طاقتور ملکونو له تیرې سه باندې یوې لسیزې راهیسې په دې سبب په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي ول چې دغه هیواد اټمي وسلې جوړول غواړي او په دې لړ کې یې په یو منظم پلان کار روان کړی دی. د ایران د اټمی وسلو په سر رامنځته شوی د دې لانجې د پر امن هواري په غرض له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا، ایران او یورپي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې وي چې د نهې په ورځ د آسټریا په دارالحکومت ویانا کې د کامیابی اعلان وشو. د دغه تړون د اعلان څو ساعت وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلویزیون خبر شوی بیان کې د دې تړون هرکلی وکړو او وی ویل چې خبرو اترو دې لړکی اغه ګټه وکړه چې د لسیزو راهیسي دښمنه نه وکړي.
له دې تړون سره به نړیواله ټولنه د دې تصدیق کولو جوګه شي چې ایران به اټومي وسلې نه جوړوي.
که څه هم یو شمېر هیوادونه او په خاص توګه اسرائیل د دې تړون په لاسلیک کولو خپه دي، خو د ایران صدر حسن روحاني وایي خوشاله دي د درویشتو میاشتو د خبرو اترو وروسته دی وی راضینامې ته ورسیدل. روحانی دا هم ویل دی لوزنامې ته د یو چا ګټه او د بل چا بایلات نه دی ویل پکار.
هیڅکله تحریم موفق نه بود.
د ایران په ضد بندیزونه کله هم کامیاب نه وو، خو بیا هم ایرانی ولس په ژوند د دې منفي اغیزو
تاثیر گذار بود.
دا وخت په نړۍ کې د امریکا ترڅنګ شپږ نور هیوادونه چې پکې روس، فرانس، برتانیا، چین، هند او پاکستان شامل دي اعلانیه اټمی وسلې لري، خو د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې اسرائیل هم د اټمی وسلو جوړولو صلاحیت حاصل کړي او ځینې نور هیوادونه لکه شمالي کوریا د دې صلاحیت د حاصلولو په لټه کې دي. د کارپوهانو په ان اټمی وسلې د نړۍ امن د خطر سره مخ کوي او د استعمال په صورت کې په لوی پیمانه انسانان وژل کېدای شي. د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټمی وسلو په سر شوی دغه تړون ته کارپوهان خ او بد دواړه تعبیرونه ورکوي. د امریکا د فلوریدا یونیورسيټي د ستراتیژیکي او ډیپلوماټیکي مطالعاتو د مرکز ډایریکټر موسین میلانی وای دا تړون به د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خکولو نوې لارې پرانیزي چې ورسره به په سیمه کې حالات تر یو څه حده ښه شي.
د دې ډېر امکان دی چې که دا تړون پر ځای پاتې شي نو د ایران او غرب ترمنځ تعلق به ډېر ښه شي، او دا امکان هم شته چې د امریکا سره د ایران تعلقات یو نوی پړاو ته
ورسیږي. بلخوا یو شمیر سارونکي بیا ویره لري چې د بندیزونو پورته کېدو سره به ایران د دې جوګشي چې د ملک نه بهر منجمد کړي شوی اغه د سل بلیون ډالرو نه زیاتې پیسې واپس ترلاسه کړي او په منځني ختیځ کې د روان اړی غړی په لا زیاتولو کې استعمال کړي. یاد دی وی چې په عراق، شام او یمن کې دروان جنگ له عمله د سیمې د هیوادونو په خاص توګه د ایران او د سعودي عرب تعلقات کړکېچن دي. خو په ایران د بندیزونو د پالیسۍ په اړه د امریکا د خارجه وزارت یو پخوانی چارواکی ریچارډ نیفیو بیا وایي د ایران د منجمد کړی شوی پیسو د غلط استعمال په اړه اندېښنې بې ځای دي. دی وایي د ایران صدر روحانی چې د ملک د اقتصاد ښه کولو په نارې ووټ ګټلې دي به د ایران اقتصاد ښه کولو ته پاملرنه وکړي.
د داود خټک رپورت مو اوریده. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړون وروسته د امریکا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو مختلفې خبرې مخې ته راغلي دي. له دې تړون سره په یادو کاندیدانو کې یوازې د ډیموکراتیک ګوند غړي هیلری کلینټن ملاتړ څرګند کړی دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ ژباړه درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د جولای په 14 نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2016 ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د ولسمشر اوباما وروسته د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندیدې پر حیث تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي. نوموړي ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به دا خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوی وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراتیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وه او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمینځه وسي. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړې وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریډا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړ جاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولې دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په څیر د فلوریډا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړی چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه 10 کلونو لپاره خپل اټمي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمي پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمي صلاحیتونه محدود کړي. خو ایران وایي چې د اټمي پروګرام د پر امنه مقصدونو لپاره دی. د فلوریډا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی د هر څه پر راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او ترغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد په رښتیا توګه اټمي پروګرام ختمولو ته تیار شوي نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نشي. د اسوسییټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې 55% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډیر کم شمیره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړون چې کوم شوی دی په هغه موضوع کې پاتې کیږو. په امنیتي چارو بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې تر اټمي تړون وروسته له ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کولو وروسته به ایران سیمه ییزو نړیوالو اقتصادي منډیانو ته لاسرسی ولري او ګټه به د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره دا خبرې کړې دي چې تفصیل یې درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د نهې په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په ایران د پابندیانو خاتمه سره به پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. پاکستان او ایران ترمنځ تجارت په اړه سرتاج عزیز وایي چې زموږ تجارت د 2 ارب نه تر 1.5 کروڑ پورې کم شوی دی، نو د پابندیانو خاتمه سره به په تجارت کې هم یو وار بیا زیاتوالی راشي. واضح دی پاکستان او ایران ترمنځ 3 کاله مخکې د ګیس پایپ لاین د خپرېدو یو معاهده شوې وه چې پکې د ایران اړخ ته کار هم شوی و، خو په ایران نړیوالې پابندیانو له وجې دا معاهده د ځنډ ښکار شوې وه. پاکستان کې د قدرتي ګیس کمی پوره کولو لپاره د معاهدې ته خاص اهمیت ورکړی کیږي او دې لړ کې د ماهرینو وینا ده چې نړیوال طاقتونو او ایران ترمنځ جوهري معاهده کولو نه پس پاکستان له اسانه شوه چې په ګیس پایپ لاین منصوبې کار او تجارتي هلې ځلې وکړي او غواړي به چې په سر کې د ګیس پایپ لاین منصوبه سرته ورسي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د بهرنیو چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس اویل چې ایران نیک نیتی سره دا معاهده وکړه او هغې د خپلو غلطیانو نه سبق هم زده کړو. د ده په وینا چې معاهده کولو نه پس نه صرف به د ایران معیشت ته نوې موقع ملاویږي بلکې د پاکستان توانایي مسله به هم هواره شي.
زما خیال دا دی چې اوس خنډ په ګیس پایپ لاین منصوبه کې پاتې نه شو او کشته هم نو هغه تکنیکي مالی یا انتظامی کېدی شي، یا چې کوم د ایرانی ګیس نرخ دی چې پرې معاهده هم شوې وه خو موجوده حکومت پرې تحفظات لري او بیا به په دې خبرې کوي. نو دا قسمه معاملې شته. بل دا چې ایران سره به اوس پیسې راتلل شروع شي او موږ د ایران نږدې گاونډي ملکونو کې یو، نو خوراک یا نور شیان چې هغه ورته د پاکستان نه پکار دي هغه به دوی موږ نه اخستې شي.
حاصل کړي.
هم دې لړ کې د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پروفیسر سرفراز خان سیاتوی چې پاکستان به اوس ګیس پایپ لاین لپاره بهرنی ادارو نه مالی مرستې غوښتې شي.
پاکستان کوڅو پورې مونږ اخلو نن دا به اوس مونږ لپاره اسانه شي چې توانایي منصوبې ایران سره جوړې کړو. هغه خپل ملک کې دنه چې ګیس پایپ لاین چې د اخروړل کې واسي پاکستان ته راوړو او بیا یې هند ته بوزو او دې کې چې د انوستمنت به هغه کولې شي او پاکستان نو چې نورمال کول نه به پاکستان کو گوری دا دو کال نا دلتے وریجی جی بھی ندی تلی ایران تا نور قیمت پریوت دے دا غرتا جیسے نور پاکستان پر سم ہم تجارت کی دیشی نو بالکل دے سربا پا خطے پا ملکون پا تجارت باندے خواہ اثر پریوزی
دا سکر دا پا ایران دا تیرو دیال لسو کال وراسی اقتصادی پابندیانی دا ایران جوہری پروگرام لوجی لگی دلی وی چه غربی ملکون پی تور لگو چه ایران ایٹمی وصلہ جوڑوی خو ایران دا تور ردولو پا بیانا کی شوی دا محیده با دا ملگور ملتون و سلامتی کونسل کی دا یو قرارداد پا صورت کی منظوریگی
درابع اکرم خان رپورٹ مورید په پیښور کې مدني ټولنو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی د ستر کو اتلسمه کلیسا بخنه غواړم د ملالی یوسفزی اتلسمه کلیسا ولمنځله په دغه دستوره کې دوی د خبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ملالی یوسفزی د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه چې کوم قرارداد په صوبایي سملې کې جمع کړل شوی دی باید حکومت هغه منظور کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
په پیښور پریس کلب کې تیره ورځ د ملالی د ورځې د لمانځلو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملالی یوسفزی په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې جمع کړی شوی دی په کار د موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
بوکس ناٹ بولٹس یعنی چې کتاب نه کې ګولې دی حواله سره نن دا پروگرام مونږ کړو د خیبر پختونخوا چې کم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالی یوسفزی په اعزاز کې چې کم قرارداد پروت دی او منظور کړل شوی نه دی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللی نو بالخصوص د ملالی یوسفزی سره نو ملاقات وکړو.
او خبریال شمیم شاهد دی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د ملالی یوسفزی مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده. او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړي زرالی خان مشال ریډیو ته وویل چې کسوک د ملالی یوسفزی مبارزه منی او کنه خو هغه به یو ورځ خپل سیمې ته واپس راځي او د خپل سیمې د اولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
ټول دنیا کې یو ډیر لوی احترام دی خدا بده مرغه موږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوي یو او بل دا چې اکثر خلک دا وایي چې ملالی فند ټول دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړي بل ځای جوړي بل ځای جوړي او ملالی خو اوس یو سمبول دا ټول دنیا دا امن او سم دی وطن بچی دا دی وطن سره مینه ساتي او برزی دی وطن کې او دی وطن کې باغ انویسټمنټ هم کوي ملالا فند هم دلته سکول هم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی خپل اتلسمه د زیګون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه لمنځلې و خو په پیښور پریس کلب کې د ملالا یوسفزی اتلسمه سالګره 13 ورځ ول منځلې شو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا د قانونو د اتحادی مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د معدنیاتو په اداره کې اوسم ځینې لوړپوړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا د وینا په محل دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادی مشرانو وویل چې دا ما دنیا ته ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دا کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړي چارواکي ککړ دي. دا فرنټیر ماین اسوسییشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا دا خیبر پښتونخوا حکومت د مدنیاتو پخوانی وزیر زیالله افریدی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه وغواړي نو دوی به ورسره خامخا مرسته کوي.
دوه کاله د حکومت او تیر حکومت کې شیشی غوندې آئینی غوندې هر سړي ته ښکاران اوس ولاړ ده چې دا کرپشن څه وای ده. خو دې باوجود که حقیقي مجرم تلاش نه اوسه نو بیا به د دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو کالون راشي د معدنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاڼي او نور معدنیات په غیر قانوني لار ایستلي دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالیې او ټیکسونه زیات کړي دي. دا دغه اتحادیې یو بل مشر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځینې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته. اوس ګورنمنټ لګیا دی، احتساب لګیا دی، ایبه ثبوت پیدا کړي. خو کرپشن شته، هر معاملې کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف به انشاءالله ګورنمنټ سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادیې صدر شیربندی خان وویل چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې دا قیمتي قدرتي وسایلو او معدنیاتو نه ډک دي، خو د دې لپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسي شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف څه ګامونه پورته کړی شوی دي.
موږ سره ډېر معدنیات دي، کرومایټ دا، گرینایټ دا، ماربل دا، لیډ دا، اینټی منی دا، ګولډ دا، په خیبر پښتونخوا کې او 4% ګولډ دا زده نن درته وایم چې دا په دې سره بغدا لیبرټی ټیسټ موږ کړو. بدقسمت نه دي دې په غلط پالیسیانو او د سیاسي دباو له وجې دا سېکټر تباه برباد.
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن تیرونه د پښتونخوا د معدنیات وزیر ضیا الله افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیولې دي او یو ځایي عدالت د دیالس ورځو په ډیمانډ دغه ادارې ته پارلې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
د صحت نړیوالې ادارې WHO او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکو پرون په پیښور کې د یوې ناستې پر مهال ویلي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړې ده. دوی زیاته کړه چې د راروان کال تر مې میاشتې پورې یې له یادو سیمو د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیاره کړې ده. نور حال د پیښور نه د زلاند یوسفزي په ریپورت کې ورو.
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کم وي او ختمون یې اسان وي، چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاغي کې به مونږ کمیونٹی نا کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره تقریبا 299 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیٹر وي. هغه به صرف د هغه 299 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسونه. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کیمپونه هم کوو.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چېرته چې د پولیو ضد مهم کارکوونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 478 ایریاز های رسک ایریاز مونږ ټارګټ کړي دي. په 200 کې نیم بنی مونږ ټارګټ کړي او په دې علاقو کې به مونږ اندغه کمیونټي ویکسینیټر چې ده په فیز وایز چې ده انډکشن به کوو، چې کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمینا د لوکل خلکو پتاون سره چې کم سړی واخلو نو هغه ته هر سړی بیا غاړه دی او دغه ویکسینیشن پروسس اسان شي. نو زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 500 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچا بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختمه کړي.
په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس. نو دغه وجه ده چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل پدی فاٹا کی زمونگا دے تیر اتنہ میاشتو کے ایکسس او شو لگی لاکو تا سزیونو کے بین اوچت شو دا ویکسینیشن نو زمونگا ٹیمان التا او رسی دا او مونگ تا دا ٹارگٹ تے چھے انشاءاللہ مونگا او مئی پورے دا ما ویکسین رسو ہر ماشوم تا او دا پولیو بیماری با ختمو
دا صحت دا نڑیوال ادارے دا شمیر تر مخا تیر کال پا قبیلی سیمو کی دا پولیو وہلی ماشومانو دا یوسل نہ او یا کیسونو تصدیق شے وو او سخ کال پا لمروش پا گمیاشتو کی پا قبیلی سیمو کی دا پولیو ات کیسونو مخی تراغلی دی چپکی پینزا دا خیبری جنسے دو دا جنوبی او یو دا شمالی وزیرستان دے زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو سره اوس په خبرو کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخند اسد نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبې په ورځ په خوست ولایت کې کړي. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې کړې ده. د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې امن او تعلیم لپاره دی د ملال یوسفزی هلی ځلی په رسمي توګه اوستای. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د ایران د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ کې بیانوي. سعودي عرب ایران ته خبرداري ورکړی دی چې له هغو پیسو دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو د لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ له هغه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د هیواد د امنیت په ساتلو کې همکاري جاري ساتي. او په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه د خپل هیواد ته ولیږل شي.
د فرخنده اسد نلند خبرونه تاسو واوریدل. اوس وخت شوی دی د ونیس خبرونه د رنگونو نړۍ. دا خبرونه ګل ایاس جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانای نه چلیدونکې سولر امپلس 2 هوایي جاز په تاریخ کې تر ټولو لوی او بغیر له تاخیر د الوت نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. دا د هوا بازی په تاریخ کې تر ټولو اوږد او یوازنی الوت وو. د دې ترڅنګ له شمسي توانای نه چلیدونکې شیزونو کې دا تر ټولو لوی سفر وو. د ټولې نړۍ ګیر چاپیر د سفر په مخه سولر امپلس 2 هوایي جاز مسلسل یو سل او اتلس ګینټو سفر کړی دی. سولر امپلس 2 هوایي جاز پایلټ آندری بوشبرګ وای چې په ټول سفر کې سمندر وو. په هیڅ ځای کې جزيري او نورې ودانۍ نه ښکاري دي. خدا یو پرسکون سفر وو. دی وای چې ټول کارونه او نور څه یې ډیر زیات پرم نه وو. سولر امپلس 2 هوایي جاز د نړیوال ریکارډ جوړولو لپاره په اتم پړاو کې له جاپان ناګویا نه د امریکا هوایي ریاست پورې په بحر الکاهل پر سر سفر کړی وو. د یو پایلټ سیټ لرونکي سولر امپلس 2 جاز د اوږد الوت مقصد خلکو ته باور ورکول وو چې جدید الوتکې د هوایي سفر نوعیت بدلولی شي. خو دا هوایي جاز ډیر ساده طریقې سره جوړ کړ شوی دی. سولر امپلس 2 هوایي جاز چې وزن یې 15000 پاونډ دی له کاربن فایبر نه جوړ دی او په دې کې 10000 سولر سیلز لګیدلې دي. وایډ ویب پاڼې د سولر امپلس 2 شمسي هوایي جاز د الوت او پایلټ بوشبرګ دلچسپ معلومات خپاره کړي دي. ویب پاڼې کې راغلي چې بوشبرګ د الوت په آخري پړاو کې ګینټې شمېرلې ځکه چې هغه غوښتل د جاز کاکپټ نه په آخري لمحو کې خوند واخلي. په دې ټول سفر کې بوشبرګ ډېر لږ خوب کړي خو له هغې باوجود عصابي تنوع ښکار نه و. بوشبرګ وایي چې ډېر زیات خوشاله وو ځکه چې د 12 کالو خواري وروسته یې دا کامیابي ترلاسه کړې ده. د برتانیا فلکیاتو کارپوهانو ویلي دي چې په خلا کې یې داسې 15 تر ټولو لوی بلیک هولز معلوم کړي چې له دې وړاندې د ګیس او دوړې له وجې نه وي ښکاره شوي. د ناسا تر ټولو حساس خلایي دوربین نو سټار د دغه بلیک هولز توانایي اخراج ریکارډ کړی دی. د دغه لوی بلیک هولز کمیت د لمر سترګې په مقابله کې اربونو چنده زیات کیدی شي، او په دې اړه ویل کېدل چې دا ټول د لوی کهکشان په قلب کې موقعیت لري. ساینسدانان وایي چې د نوي موندنې نه د یوې خبرې اندازه لګیدل شي چې په دې کائنات کې داسې نور په کروڑونو بلیک هولز موجود دي. د بلیک هولز په اړه ویل کېږي چې دا د ستورو د چاودنو له وجې جوړیږي، او دا دومره کثیف او لوی وي چې دې ته کشش ثقل له وجې رڼا نه رسیږي. د یو بل خبر لمخې د امریکا خلایي ادارې ناسا ساینسدانان د پلوټو سیارې ته نږدې شوي خلایي جاز نیو هورایزنز په کمپیوټر کې د خرابې لری کولو لپاره کوششونه کوي. دغه خلایي جاز به په راتلونکي اونۍ کې پلوټو سیارې ته ډېر زیات نږدې ورسیږي، او د دې وروسته به بیرونی نظام شمسي کې خپل سفر ته دوام ورکړي. دا خلایي جاز په 2008 کال کې روان کړل شوی وو، او تر اوسه پورې یې 15 ارب کیلومتره سفر کړی دی. په کمپیوټر کې خرابې له وجې د خلایي جاز رابطه پرې شوې ده، او ساینسي معلوماتو ترسیل هم ځنډول شوی دی. خو نیو هورایزنز خلایي جاز د پلوټو سیاري د 15 سپوږمو تصویر هم لیږلی دی. د برتانیا کارپوهان وایي چې مسلسل ټرافیک شور له وجې د زړه ناروغۍ امکانات زیات شي. د دې مقصد لپاره ساینسدانانو په لندن کې له 2003 کال نه واخلي تر 2010 کال پورې د هغه زړه ناروغانو شمیرې راغونډې کړې دي چې په هغه ځایونو کې اوسېدل چې پکې زیات شور وو، او په هسپتالونو کې داخل کړل شوي وو. په دغه ناروغانو کې د مرګ شرح د 4.4% زیاته وه. په دې کې د 15 کالو نه واخلي تر 4 اویا کالو عمرونو کسانو کې د ناروغانو شمیره 15% او د دې نه زیات عمرونو کې د ناروغانو شمیره 9% وه. په جاپان کې تر ټولو اوچت غر ماونټ فوجي کې سیلګری به مفت وایرلس انټرنیټ استعمالولی شي. دا نوی سرویس به د 10 جولای نه تر سپتمبر میاشت پورې وي. د جاپان یو ویب پاڼې رپورټ ورکړی چې د ماونټ فوجي په 8 ځایونو کې وای فای هاټ سپاټ به موجود وي. چارواکي وایي چې ماونټ فوجي په سیلګرو کې ډېر زیات مشهور دی، نو ځکه سیلګرو لپاره دا سرویس یې شروع کړی دی. چارواکي وایي چې دې سرویس سره به سیلګری کولی شي چې غر ته ختو او راکوزېدو پر وخت معلومات نورې نړۍ سره شریک کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. فلم ټرمینیټر تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم جوراسک ورلد دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.4 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې د 1.3 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم انسایډ آؤٹ په لومړي نمبر دی، فلم جوراسک ورلد په دویم نمبر، او فلم ټرمینیټر جینیسس په دریم نمبر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر دی، اے بی سی ڈی 2 په دویم نمبر، او په دریم نمبر فلم ہماری ادھوری کہانی دی. د برتانیا مشهور فلم ډایرکټر ډینی بوایل نوی فلم سټیو جابز مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور کمپنی ایپل د بنسټ ایښودونکي سټیو جابز په جون جوړ شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال والټر ایساک په کتاب جوړ شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز د ژوند، د ایپل کمپنی جوړولو او مسلسل جدوجہد ښودل شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز کردار مشهور فلمی ایکټر مایکل فیسبینډر کړی دی. سټیو جابز د 2011 کال د اکتوبر په 15 نیټه مړ شوی. دا فلم به دا روان کال اکتوبر میاشتې په 9 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra.
We've spoken to the fire marshal and the building manager. They're going to come in and tell everyone to leave.
If a fire causes a stampede to the unmarked exits, it'll have been well worth it for those who survive.
The board believes you're no longer necessary to this company.
I sat in a garage and invented the future because artists lead and hacks ask for a show of hands.
Ladies and gentlemen, please welcome...
د برتانیا سینما نوې فلم لندن هیز فالن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ګیرارډ بټلر او مارګن فریمن کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د برتانیا د وزیر اعظم آخري مراسمو لپاره د نړۍ یو شمېر مشران په لندن کې موجود وي. په دې موقع تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ مشران ووجني. د فلم لندن هیز فالن ډایرکټر د ایران بابک نجفی دی. دا د اولمپس هیز فالن فلم سیریز دویمه برخه ده. په هغه فلم کې د امریکا ولسمشر د قتل سازش ښودل شوی وو. فلم لندن هیز فالن به د راروان 2014 کال د جنوري په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د هندی سینما مشهور اکټرانو رشی کپور او ابھیشیک بچن نوې فلم آل از ویل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې رشی د ابھیشیک پلار وی چې په کور کې دننه دواړه مختلف نظری لري. په فلم کې په ټولنه کې د یوې کورنۍ ژوند او کور دننه رشتو ترمنځ تړاو په مزاحیه انداز کې ښودل شوی دی. فلم آل از ویل به د اگست په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
عمر 60 سال، رنگ گورا، ساتویں فلم.
ایسے بات کرتا جیسے فارن والے تیرے لیے ویلکم کا بورڈ لے کے کھڑے ہیں.
ایک بیکری چلاتے ہیں جو چلتی نہیں ہے.
کیا کروں؟ سکول کے باہر میں کیا املی کی گولی اور چورن بیچوں؟
ہر آدھے گھنٹے میں سوسو کرنا چاہتے ہیں.
کنارے کرو، مجھے میک واٹر کرنا ہے.
یہ کہاں ہے؟
تیرے پیو نے اتنا پیسہ ادھار لیا ہے کہ اے ٹی ایم کی مشین ابھی ساتھ میں کو دیکھ کے پیسے نہیں نکالتی.
کیا ضرورت تھی اتنا ادھار لینے کی؟
آدمی ایسا نہیں ہے جس کا پیسہ تیرے باپ نے نہیں پسایا،
اور ان پیسوں سے اس کی ماں زیور بنواتی تھی تاکہ وقت آنے پر وہ کام آئے.
کہاں ہے وہ زیور؟
تم بالکل اپنے پاپا پہ گئے.
میں ان کے جیسا نہیں، ان کے جیسا بالکل نہیں.
باتوں کو تیری
ہم نے چشمہ پہن لیا اندر، جسے تمہیں ہر رشتے میں صرف غلط چیزیں ہی دکھائی دیتی.
جدا ہم نہ جدا،
اگلے ہفتے میری شادی ہے. کین یو امیجن دیٹ؟
دل میں ہے زندہ ہر گھڑی تو.
میں اب واپس نہیں آؤں گی. اٹس اوور.
ہو کے جدا ہم نہ جدا ہو.
آل از ویل.
د هندی سینما مشهور اداکار سنی دیول نوې فلم محله آسیبا د اکتوبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم د کاشینات سنگ په مشهور ناول کاشی کی آسی باندې جوړ شوی دی. په فلم کې د پاکستان او هند ازادۍ نه مخکې دوه خودل شوی چې په بنارس کې د سند پر غاړه هندوان څنګه خپل مذهبي رسومات ترسره کوي، او د دې نندارې لپاره مقامي خلک څنګه بهر ملکی سیلګری لوټ کوي.
City of Banaras, the city of Sufis and Sadhus, Yogas and Bogas. Assi Ghat, the famous ghat, make sin, take bath in this holy water.
Maharaj, wo mineral water se kaam nahi chalega kya?
Mineral water chahiye to kahin aur jao. Ganga mein hamara vishwas ab bhi atal hai.
बिना गाली के यहाँ प्यार और आशीर्वाद का लेन देन होता है क्या?
नमस्ते. भाग यहाँ से. थैंक यू, थैंक यू.
फाइंडिंग इट पीस हियर?
नो, एक्चुअली फाइंडिंग द प्लेस हियर.
خبردار جو کسی انگریز انگریزن کو کرایہ دار رکھا.
ویلکم ٹو گاڈز اون کنٹری.
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د رنگون نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. اوس تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. د دې پروګرامونو په دې لړۍ کې دا سل د پاکستان په مدرسو کې د فرقاواریت یا ډله بندۍ پر موضوع باس شوه دی. یو خو کې یو شمېر پاکستانی مدرسې په سخت دریځ او تشدد خورولو تورن دي، نو بل خو په دې هیواد کې د مذهبي فرقاواریت یو سرچینه هم دغه مدرسې ګڼل کیږي. دا خبرونه احمد شاه اسمی ستاسو لپاره جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. یو خاطه که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټر دي. مدرسې پوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری څه دا ډول تشریح کوي؟
وفاق المدارس الشيعه ده، يو وفاق المدارس العربيه ده، او يو وفاق المدارس السلفيه ده، او يو چې ده رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس ده. دي چې کوم د سنن حسابونو دي داسر خپل کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي، لکه دیوبندي، بریلوي او د جماعت اسلامي مکتب فکر خلک چې دغه حساب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شيعه، نو دغه خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دي د فقه جعفري په حساب باندې، او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دی د وهابي فکر یا د محمد بن سعود او د محمد بن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه، د هغې نه دوی متاثره دي. او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې، نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتي ذاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابو العلا مودودی یا جماعت اسلامي فکر، او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتب فکر چې دا د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قرباني د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو، مکتبونو او ښوونځیو کې، نو دا هغه فکر نه متاثر دي، او د دوی خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجې نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنګ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثره د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزۍ او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي. مونږ بچی د کوم مدرسو نه طالب علمان اوباسو، صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسنده تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې، دغه فوج لګیا یو مونږ وینو، شدت پسند په شکل کې دا وینو، د القاعده د سور ځان وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہری مدرسے جہاد نہ ورخی، ہم خوخپل فرقہ اس تشدد ضرور ورخی، دوی د ټولنې مزاج بدلوی، دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزده کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑه خپلوي.
لراپورن سره سم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسله والی ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نه سي کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانې په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسله والو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نور هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي، ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپل مخالف ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای دې چې د فرقو په دونه وافر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیث خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دونه لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو، یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پیښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خلصه وي چې په هغه کې د فقه په لحاظ باندې گنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګورګو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو، یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې څنګه ما ته څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي. خلک د چا غو منم، زموږ د کلي کې زلزله شو چې خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو، هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، مونځونه هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. آیا زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو، هغو به ورته ویل چې دا مشرکان دي، دیدینه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان، خلق ذہنی طور پر دونوں منتشر دی چی چوکے راکولا والای نسی
کته هم په پاکستان کې د مدرسو پنځو تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړې، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید دې باعث نشي چې تخپلو شاګردانو ته ووایي که زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې دي د اسلام نه موزي او د مسلمانۍ نه موزي، او دلته مونږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوازې دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت لپاره کار وکړو، مونږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد لپاره کار کوو، او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې شته دي، دغه څنګه کولی شي چې د یو وساتې نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستانی مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړۍ د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه وي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ ژوبل هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیا او سنی مذهبي سختاري زړلو ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال ووژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نہ د فرقہ واریت تعلیم اور کول کیگی، نہ د شدت پسند خبر پکې تکیگی، نہ چاپل مسلک تبد ویل کیگی، بلکہ مونگا دا خبر یاد کرلی دا ہمیشہ دا پارا، او مونگ د دې تعلیم نی ورکو چې مثال دی د یو بازار دی، یو مارکیټ دی، یو شاپنگ سینٹر دی، پاغه شاپنگ سینٹر کې لس دکان نه په یو ځای باندې د کپڑے دکان نه دی، لیکن اغستو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، دا هغه وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي، نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترین خودل پکار دي چې دا هغې نه د بل چا زړه هم نه ازاریږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې دا هغې نه د خیر لارې کوراویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتی سلیم الله وایي چې په اصولو کې اختلاف نسته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
فرقی کے اختلاف اس نسبت سے والا رائے دے اختلاف تو ہے زے پسینہ باندھ لا سنت لما بل وے زے لا سن اخلاص ہم بل وے زے پنامہ تلم تا کوئی سے اختلاف نہ دے اختلاف زمر اصول کے سے اختلاف سے چ اللہ یو دے رسول اخر محمد رسول اللہ او کعبہ دا غیر زمر سے شریک ادا دا کی سے اختلاف نہ سٹور اصول کے سے اختلاف نہ سمانہ فروع کے اختلاف چھ دے اگر زمانو سر روان دے اگر کوئی بوٹ جلا کو کیو کو اگر نہ ختم ہو.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خوشنوم کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولی دی. تر بیا موزه احمد شاه اعظمی فرستر چشتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولری.
د تاریخ پانا
ہمارا پختون خواہ صوبے زور نم ہو
بالا احسار جو ہے دال کا یو اونڈے ہوتا ہوا یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو داغی پسر بانے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجه